السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نو تر 1 بجې د خبرونه کې د خپل قربا منو شانه کې هلي او په ځونه قبول کړي د دې غړې په اول نیمای کې د یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو په دویم نیمای کې د واه هفتوارې خبرونه تاندې هلي او قانوني لارې اوریدل شي خو په سر کې د دې ساعت تازه خبرونه چې زموږ همکارانی سره مل لري توای
السلام علیکم اول د خبرونو سټی کی د پاکستان جمهوریت غرسنګ ویلی چې د حکومت خلاف د نوو احتجاجونو لړۍ با په جولای کې پیل کړي د شمالي وزیرستان د همزونی سیمې اوسیدونکو وای تر څو چې نیول شوی درې کسان نوی خوشی شوی احتجاجي ناستې تبا دوام ورکړي او امریکا ویلی حکومتي ادارو یې یو شمېر انټرنیټي حمله ناکامه کړې دي د خبرونو تفصیل د پاکستان د حکومت مخالفه تحریک پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د جولای لسلورمې د حکومت خلاف د احتجاجونو د نوې لړۍ پیلولو اعلان کړی دی نوموړي پرون په اسلام آباد کې د غرسنګ ترغونډې وروستو خبریالانو ته ویل چې د حکومت د درغلیو خلاف به د احتجاجونو ترڅنګ عدالتونو ته برسي او د دې لپاره یو قانوني ډله هم جوړه کړې ده
سلورم جولائی به پسوات کی وغٹ احتجاجی مظاہرے کی گی اور لہاغیر نہوشتم جولائی پر کراچی کی وغٹ جلسہ کبھی او کلچ پہ اسلام آباد کی پسور لسم اگست دا آزادی عرض منزل کی گی بہاغ عرض با یوغٹ مظاہرے کی گی
بلخد اطلاعات و وفاقی وزیر فواد چودھری پر انویلی چې مولانا فضل الرحمان دی د خپل محرمی او بدل جمهوری نظام ناخلی او مثبت کارونه ته دی پام وکړي د شمالي وزیرستان د همزونی سیمې اوسیدونکو ویلي که حکومت نیول شوی کسان خوشی نکړل نو د میرامشاه وروسته به په پیښور کې هم احتجاج پیل کړي د احتجاج کوونکو په خبره د مې په 19مه په همزونی سیمه کې د سړک غاړې د چاودنې او پکې د یو پوځي تر زخمي کېدو وروسته امنیتي ځواکونو شپږ ځایي کسان ونیول چې پکې درې لا هم په حراست کې دي دوی له هغې ورځې راهیسې لومړی په همزونی کې او بیا په میرامشاه کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی د احتجاج مشر ملک جان محمد پرون مشال ویډیو ته ویل چې له حکومت سره څو واري جرګې وکړې خو څه نتیجې نه دي راغلي بلخوا یو امنیتي چارواکي د نومنا خودلو په شرط مشال ویډیو ته ویلي درې بې ګناه کسان یې خوشي کړل خو پاتې دریو په چاودنه کې د لاس لرلو اعتراف کړی نو ځکه تر اوسه بندې دي په پاکستان کې د کورونا وبا د سارنې ادارې نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر په غونډه کې پریکړه شوې چې د لسم او دولسم کلاسونو امتحانونه به د جون له 13مې نه تر جولای 9مې پورې وي پرون په اسلام آباد کې د منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر په مشرۍ کې د غونډې پر مهال دا هم ویل شو چې صوبې د امتحانونو د تیاری لپاره له 13مې مې څخه د لسم او دولسم کلاسونو له احتیاطي لارښوونو عملي کولو سره پیلولی شي بلخوا په پاکستان کې پتیرو سلیریشتو ساتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور شپږ 50 کسان مړه شوي دي د کووید 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویب پاڼې نن لیکلي چې پتیرو شواروس کې د کورونا وایرس 2,609 کیسونه ثبت شوي دي د افغانستان حکومت د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو د 12 پاس تکونکو ته په خپلو تعلیمي ادارو کې د زده کړو لپاره بورسونه زیات کړي دي د افغانستان د سرحدونو قبایلو چارو وزارت لخوا د قبایلي زده کوونکو ګمارل شوي استازي زیارمل حمیدي پر ان مشال ریډیو ته ویل د افغان حکومت لخوا اعلان شوی د 200 سیټونو د پروګرام د بې وسله قبایلي زده کوونکو لپاره دی د افغانستان حکومت ورله مخه د خیبر پختونخوا بلوچستان د پښتنو لپاره هر کال یو سلور ځانګړي سیټونه لري د افغانستان د کاپیسا پولیس وای په تکابل سوالی کې په یو واده د هاوان ګولې د لګیدو له بجې شپږ تنه وژل شوی او لس زخمیان شوي دي د امنیا کمانډانې بیان شایق شورش پر ان مشال ریډیو ته ویل دا پیښه د شنبې په ماښام شپږ نیمې بجې د تکابل سوالی په نارجوی کلي کې شوې ده په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې او سپینې مڼې ویلي د امریکا حکومتي ادارو هغه تازه انټرنیټي حملې په لویه کچه ناکامه کړي چې پیشک کیږي چې دا د روس استخباراتي ادارو د امریکا په هدافو کړي دي ویل کیږي چې د حالاتو د امریکا او د روس ولسمشرانو راتلونکي میاشت تر سرمشري سي وړاندې تناو پیدا کړی دی تیر اونۍ مایکروسافټ ادارې ویلي وو چې د روس د انټرنیټي غلو ډلې نوبلیم د یو ایس ایډ د مارکیټینګ اکاونټ کارولو سره په حکومتي او څېړنیزو ادارو انټرنیټي حمله وکړه د یوې پوښتنې په جواب کې چې دا انټرنیټي حملې به د بایډن او پوتین په غونډه اغېز وکړي په ځواب کې د سپینې ماڼۍ یوې بیان دی کیرن جین پیری د مې په 13مه وویل چې دا غونډه به په خپل ټاکلي وخت کېږي ولسمشر جو بایډن به د جون په 14مه د سویزرلینډ په جنیوا کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لومړنۍ سرمشریزه کوي د خبرونو پای
ته دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې سات د خبرونو تفصیل درک او اوس درته په دې اوله نیمایي کې کم رپورټونه لرو دا غدي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو یو وار بیا د حکومت خلاف د احتجاجونو لړۍ اعلان کړې ده. د دې ممکنه هدف څه دی؟
اسنه چې حکومت په آرام کینی او چرته خلکو ته دونه وي چې وګوره هر څه ټیک دي، اپوزیشن هم په آرام ناست دی. نو خبره دا ده چې راتلونکي حکومت نه مخکې به دوی خامخا خپل ځان لپاره ټیمپو برابره ساتي.
په شمالي وزیرستان کې تر یوې چاودنې وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا د ځایي خلکو د نیولو پر ضد احتجاج شوی. دوی وایي په خیبر پختونخوا کې د جنکو زده کوونکو لپاره مالی مرستې اعلان شوې ده او یو شمېر نور رپورټونه درته وړاندې کوو. په دویمه نیمایي کې په تاندې هیلي خپرونه کې به واورئ چې په قبایلي ضلعو کې د غږ د رسم پر ضد قانوني کاروایي شروع شوې.
دا زمونږ په ساوت وزیرستان کې اومه سیون پنچه ده چې مونږ دې کوو. باقي شپږ چې شوي دي هغې کې ملزمان ګرفتار دي او ښه خبره ده چې هغې ته هایکورټ هم بیل ور نه کړو.
او ورپسې بله هفته واره خبرونه قانوني لارې اورېدل هم مه هېروئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې مو اول درته خبرونه وړاندې کړل او اوس د رپورټونو لړۍ ته ورځو. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یو وار بیا د حکومت خلاف د مظاهرو او جلسو اعلان کړی. وایي لومړی لویه مظاهره به د جولای په څلورمه په سوات کې کوي. پرون د پی ډی ایم د غونډې وروسته د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان ویل دوی فیصله کړې چې د مظاهرو احتجاجونو ترڅنګ به د حکومت د درغلیو یا کرپشن پر ضد عدالتونو ته هم ځي. بلخوا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي مخالفو ګوندونو ته پکار ده چې د جلسو مظاهرو پر ځای مثبت کارونو ته توجه ورکړي. تفصیل سراج ظهیر اورو.
د مئی په 9 اسلام آباد کې د پاکستان جمهوری غورځنګ له غونډې وروسته خبری کانفرنس کې د یاد غورځنګ صدر مولانا فضل الرحمن وویل دا وخت د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت په اولسي مسلو حل کولو او د ملک په چلولو کې ناکامه شوه او دا ځکه چې دا راوستل شوی حکومت ته او پاکستان جمهوری تحریک په هیڅ جوړ د حکومت نه مانی. د نوموړي په خبره دوی د پی ډی ایم په غونډه کې فیصله کړي چې د احتجاجونو او مظاهرو ترڅنګ به دوی د حکومت د کرپشن او درغلیو پر ضد قانوني لارې خپلوي او د دې لپاره یې یو قانوني ډله هم جوړه کړي. 4 جولای به په سوات کې یو غټ احتجاجي مظاهره کیږي او له هغې وروسته به 9 جولای په کراچۍ کې یو غټه جلسه کوي او کله چې په اسلام آباد کې په 14 اگست د ازادۍ ورځ منځل کیږي په هغه ورځ به یو غټه مظاهره کیږي او په دې مظاهره کې به د پاکستان د ازادۍ، د کشمیر د ازادۍ او د اقصی جومات د ازادۍ موضوعات شامل دي. له دې وړاندې پاکستان جمهوری غورځنګ وخت په وخت د حکومت ضد احتجاجي مظاهره او جلسې کړي. مشال ریډیو چې د پی ډی ایم د جلسو او مظاهرو د تازه اعلان په اړه په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل نو هغه وي
خصوصا پیپلز پارټي او د مسلم لیگ په اړه زما دا خیال دی چې هغه دا نه غواړي چې د عمران خان حکومت دلته ختم کړي شي، ځکه چې بیا دوباره کېدای شي هغه لوندې زیات زور سره راشي. دوی مدد چې دوی په فشار جاري ساتي، ولس سره په خپل کانټیکټ جاري ساتي او په حکومت باندې به هم دباو ساتي چې ستا کارکردګي ټیک نه ده. اسنه چې حکومت په آرام کینی او چرته خلکو ته دونه وي چې وګوره هر څه ټیک دي، اپوزیشن هم په آرام ناست دی. نو خبره دا ده چې راتلونکي حکومت نه مخکې به دوی خامخا خپل ځان لپاره ټیمپو برابره ساتي، ځکه چې اوس دې وخت کې سناره هم بلې نشته. نو دوی به کوشش کوي چې سنارې به داسې جوړې چې دا ولس په ځان سره ساتي. خو زما خپل خیال نه دی چې دوی به حکومت په دې سټیج باندې ختمولو په کوشش سره برخه جوړ شي.
بلپلو هم د مئی په 9 نیټه د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري جاري شوی یو بیان کې ویلي مولانا فضل الرحمان د خپل محرمیو بدل د جمهوری نظام نه ناخلی او د احتجاجونو او مظاهرو په ځای د مثبت کارونو ته توجه ورکړي. د پاکستان جمهوری غورځنګ دریځ دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ دی او دا پوز راوسته، نو باید چې عمران خان د خپل چوکۍ استعفا ورکړي او بیا د سره انتخابات وکړي. خو پوز او حکومت بیا دا تورونه ردوی او پوزوای دی په سیاست کې هیڅ کار نه لري او دی په سیاست کې نراخکل کیږي او وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا ویلي اپوزیشن وندونه د خپل درغلی او پټولو او د نارو یا جوړجاړي اغستو لپاره داسې بیانونه ورکوي خو حکومت به ورته چرته هم انارو ورنکړي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندې هیلی
په دو لسنی مو بجو
قانوني لاري
په پاو کم یو بجا
پام کوا
په یو نیم بجا
هارون بچا هنري غړی
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درې نیم بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیم بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته وایي د شمالي وزیرستان د همزونی سیمه اوسیدونکو وای په سیمه کې د سړک غاړې د چاودنې او په کې د یو پوځي تر زخمی کېدو وروسته امنیتي ځواکونو شپږ ځای کسان نیولي چې په کې درې لا هم بند دي. دوی وای حکومت دا کسان را خوشی کړی غنی د میلان شاه وروسته به په پیښور کې هم احتجاج شروع کړي. دوی په همزونی کې د احتجاج وروسته اوس په میلان شاه کې پر لټ وهلې ده. بل خو یو امنیتي چارواکي ویلي درې بیګونا کسان یې خوشی کړی خو پاتې درې په چاودنه کې لاس لري لاس لرل یې منلې دي نو ځکه تر اوسه بند دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان همزونی سیمه کې د مئی شلمې نیټې نه په پرلت ناس احتجاج کوونکي پرون د میرم شاه پریس کلب مخې ته په احتجاج راغلي ول او پس یې خپل پرلت په میرم شاه کې پیل کړ. دغه پرلت چې وروسته لاغې پیل شوې کلا چې د مئی په نولسمه نیټه د میرم شاه همزونی سیمه کې د سړک غاړې چاودنه کې د چارواکو په وینا یو امنیتي سرتیری ژوبل شوی و. د پرلتوالو په وینا د چاودنې په سمنیاتي ځواکونو د دوی درې کسان د شک په بنیاد نیولی لزان سره یې ساتلی. پرلتوال وای د مئی شلمې نیټې نه دوی په همزونی سیمه کې پرلت وهلی و. د نیول شوو کسانو د خلاصون غوښتنه کړې که ګناهګار وي نو پولیسو ته دې وسپاري چې عدالت ته یې وړاندې کړي خو د دوی غوښتنې تر اوسه هم پوره نه شوې. نو د همزونی نه میرم شاه پریس کلب مخې ته په احتجاج راغلل او میرم شاه کې پرلت پیل کړ. کبیا یې هم غوښتنه پوره نه شوې نو پېښور ته په احتجاج ځي. د پرلت او احتجاج مشر چیف اف دا وارډ ملک جان محمد پریس کلب مخې ته وینا کې وویل چې د نه هو ورځو نه پرلت روان دی. امنیتي ځواکونو د بامی چاودنې پس د دوی شپږ کسان نیولي ول چې درې یې خوشي کړي درې لا هم د دوی په حراست کې دي. دوی د حکومت سره په وار وار جرګې هم کړې خو څه نتیجه یې ور نه کړې. نو میرم شاه ته یې پرلت راوړو د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علی خان مشال ریډیو ته وویل چې لپرلتوالو سره د لومړۍ ورځې نه د مشرانو په واسطه د دوی خبرې روانې دي او هڅه کوي چې مطمئن یې کړو. د همزونی دغه پرلتوالو غوښتنو په اړه یو لوړ پوړی امنیتي افسر چې نه یې غوښتل خپله نامه واخلي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې کم کسان بې ګناه وو هغه یې خوشي کړي. درې نیولې شوي کسان په بامی چاودنه کې ککړ دي. په تفتیش کې یې خپله منلي دوی بې ګناه کسان له ځان سره نه ساتي. نوموړي وویل چې اکشن اینډ آف سیول پاور ریګولیشن 2011 لاندې دوی ته قانوني حیثیت حاصل دی چې داسې کسان له ځان سره وساتي. د سی ټی ډی یعنی د ترهګرې د مخنیوي محکمې استطاعت وسیقه و چې بیا دغه شان ټول کسان هلته سپارلی شي. خو پرلتوال وایي چې د دوی نیولې شوي کسان بې ګناه دي تر هغې به په پرلت ناست وي تر څو یې چې دغه کسان خوشي کړي نه وي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمہواری شوې؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د افغانستان حکومت د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو زده کوونکو لپاره ځانګړې وظیفې اعلان کړې. د افغانستان سرحدونو قبایلی چارو وزارت د زده کړو د اعلی زده کړو وزارت په مرسته دغه 200 سیټونه د قبایلی ضلعو هغه زده کوونکو لپاره ځانګړې کړې چې 12 یې پاس وي او نشي کولای چې خپلې تعلیمي خرچې پوره کړي. دغه پروګرام له مخه د قبایلي سیمو زده کوونکو به د اسنادو جمع کولو ټول عمل پوره کولو نه پس په افغانستان کې یو امتحان ورکوي او کامیاب شوي 200 زده کوونکو به بیا دغه هیواد په څلورو غټو پوهنتونونو کې په بیلابیلو څانګو کې زده کړې کولای شي. د قبایلي سیمو زده کوونکو د دې ګام هرکلی کړی. وایي چې د افغانستان حکومت له خوا وار له مخه د داسې قسمه وظیفو نه ګڼ شمېر زده کوونکو ګټه پورته کړې ده. ملیحا امیرزاده یې نور تفصیل راکوي.
د افغانستان حکومت د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو 12 پاس زده کوونکو ته د دغه هیواد په تعلیمي ادارو کې د زده کړو لپاره وظیفې جاری کړې دي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا د قبایلي زده کوونکو ګمارل شوي استازي زیارمل حمیدي د مای په 9:00 مشال ریډیو ته وویل د افغان حکومت لخوا اعلان شوی دا پروګرام د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو هغو زده کوونکو ته د تعلیم جاري ساتلو یو موقع په لاس ورکوي چې د مالي مشکلاتو له امله سبق ته دوام نشي ورکولی.
دا سکالرشپ دی د افغانستان د حکومت لخوانه د قبایلو سیمو هغه نه چې دوی د تعلیم نه وروسته پاتې دي، نو د دوی دپاره دا یو بیګ چانس دی. دا به فری وي او په زمن کې په دا کې مخکې وختو کې د دې سکالرشپونو تعداد ډېر کم و. د دوغو سیمو د 12 ټولګیو فارغ کسان کولای شي چې په دغه سکالرشپو کې ونډه واخلي، راشي افغانستان ته، په پیله کې خپل قبایلي کاست واخلي،
د پاکستانی زده کوونکو لپاره د زده کړو د فرصت برابرولو دغه پروسه نوې نه ده، بلکې د کلونو راهیسې روانه ده. خو دغه په خبره د پخوا پرتله د دغو وظیفو شمیر زیات دی او دا بالخصوص د قبایلي سیمو زده کوونکو لپاره دی. د افغانستان حکومت ورله مخه د خیبر پختونخوا او بلوچستان د پښتنو لپاره هر کال 104 وظیفې لري چې زده کوونکو ته د کانکور ازموینې وروسته هلته داخلي ورکول کیږي. دا وخت د دواړو صوبو یو شمېر زده کوونکي په افغانستان کې د طب او انجینری زده کړې حاصلوي. د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان ټرایبل یوت چیر کې مشر خیال زمان اورکزی مشال ریډیو ته وویل د افغانستان حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی او دوی یې شکریا ادا کوي چې د دوی لپاره داسې پالیسیانې لري.
دا جنگ ځپلې علاقه ده، دې کې داسې خلک شته دي، داسې سټوډنټان شته دي چې هغه ډېر تکړه تکړه زده کوونکي دي، خو هغوی سره بیا د اف ایس سي لکه مطلب د 12 نه پس دلته د یونیورسټي د تللو خرچې نه وي. نو د هغې دپاره دوی مونږ ته دغه موقع راکړل. نو دې مونږ ډېر شکر گزار یو چې هغه په افغانستان په خپل داسې حالاتو کې دی او هغه باوجود هم قبایلو سټوډنټانو زموږ هغه سوچ یا ښه پالیسیان یا ښه سوچ هغه لري. دې نه مخکې هم لکه د میډیکل سیټونه داسې سکالرشپ سو هغه اوس هم شته بچا هم مرکز کې به فارم جمع کېدل.
د خیال زمان په خبره د دوی داسې ډېر ملګري دي چې په افغانستان کې د طب تعلیم مکمل کړي او له دغو وظیفو یې ګټه اخیستې ده. زیارمل حمیدی وویل چې دغه 200 سکالرشپ یا وظیفې د افغانستان په څلورو پوهنتونونو کې په مختلفو شعبو لکه ام بی اے، معاشیات، ادب، قانون، کمپیوټر ساينس او طب کې د زده کړو لپاره ځانګړي شوي دي.
د کندهار پوهنتون دی، بل د ننګرهار پوهنتون دی، بل د شهزاد چې په خوست کې دی، او بل د کابل پوهنتون دی. 200 سکالرشپونه دي. بیا قانون خدا شي دی، یعنی آزاد سیالۍ، حداقل باید 200 بورسیو یا سکالرشپونه ته 400 کسان کاندید وي. دا که تر دې ډېر هم ځان کاندید کې هیڅ مسله نشته، خو زمونږ لپاره 200 کسان د جذب وړتیا لري.
د خیبر ضلع یو زده کوونکی حکیم خان چې تیر کال افغانستان ته د داخلي لپاره ورغلی وو وایي چې هلته نه یوازې سبق مفت دی بلکې حکومت ته رهایش سهولت هم برابروي. دا زیارمند په خبره لسته کوونکو به وروسته له هغې ازموینې اخیستل کېږي چې په افغانستان کې امتحانونه سر ته ورسېږي. نوموړي وویل د کامیابو شوو کاندیدانو نتیجې به د ټیسټ یو ورځ وروسته اعلان شي او ټاکل شوی چې د زده کړو بهیر د روان کال په سپټمبر کې پیل شي.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورځو یو بل ریپورت ته. د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان د صوبې په سرکاري یونیورسيټو کې د اقلیتونو سره تعلق لرونکو زده کوونکو لپاره د کوټې منظوري ورکړې ده. په دې اړه یو اعلامیه هم جاری شوې ده. بلخوا اقلیتونو د دې کار ستاینه کړې خو وايي په کار ده چې په پوهنتونونو کې د دوی کوټه 15% کړل شي. تفصیل له شبیر جان اورو.
دا خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان د صوبې ټولو سرکاري پوهنتونونو کې د اقلیتو ډلو د زده کوونکو د داخلو لپاره 2% مخصوص کوټې منظوري ورکړې ده. د لوړو زده کړو محکمې ته په یو لیک کې ټولو پوهنتونونو واس چانسلرانو ته هدایت دوی کړي چې زر تر زره په دې اړه پالیسي تیار کړي او 15 ورځو کې دننه دوی ته دې وړاندې کړي. خیبر پختونخوا کې د کمشمیر ډلو لپاره د وزیر اعلی محمود خان سلاکار وزیرزاده مشال لیړو ته په دې باب لویل.
خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د ماینارټیز ترکې د لپاره کارونه شروع کړي دي. هغه کې د جاب کوټا 5% مخکې نه ورکړي شوې ده او اوس روانه دوه هفته مخکې چې لیکچرر پوسټونه راغلي وو کې 96 پوسټونه د ماینارټیز لیکچررز ده او همداسي نور هم کارونه روان ده. ما یو سمری لیکلی وو د چیف منسټر ته او دې باندې قرارداد هم د صوبې اسمبلی کې پاس شوی چې د ماینارټیز لا تاسو ایجوکیشن کوټا ورکانو هغه کې اوس یونیورسيټیز کې 2% ایڈمیشن کوټا ملو شو او څه خلک چې کوم سټوډنټ تکړه ای هغه خن نمبر اخلي اخو به اوپن میرټ کې هم داخله اغستی شي. یو کال کې کم از کم 1000 سټوډنټ به دنه فائدہ اخلي.
بل خو ته خیبر پختونخوا کې د بیلابل کمشمیر ډلو د اتحادی مشر هارون سربدیال دا صوبای حکومت دا ګام اوستای خوای چې د دوی غوښتنه د 15% وا او بلدا چې په انجینرینګ میډیکل او ویټرنری کالجونو کې هم دوی د کوټې مختص کړی شي ځکه چې هلته د دوی نمائندګي د نش برابر ده.
مونږ دغه د دې فیصله خیر مقدم کوو چې هغه د مذهبي اقلیتونو لپاره تعلیمي مد کې 2% کوټه مختص کړي دي. دا یو زمونږ درینه مطالبه وا آئینی مطالبه وا. مونږ نه کالونه د پوره پاکستان کې دا کوشش کی لګیا وو. خدا دې چې زمونږ ډیمانډ د 5% دی او هغه نه زیات. اهم مطالبه دا ده چې کم پروفیشنل کالجز دي هغه میډیکل دی انجینئرینګ کونسل دی او دین علاوه ویټرنری دی پاغه کی اصل چې دی مونږ ته دې دغه پکار دی کوټه پکار دی ولی دې فیلډ اف لایف کې چې زمونږ نمائندگی چې دی هغه نه هونه کې برابر دی.
نموړو د مقابله په امتحانونو کې هم د زیات برخي غوښتنه وکړي. د گورنر شاه فرمان لخوا جاری شوی خبر پړنه تر مخه د انجینرینګ پوهنتونونو طبي یا میډیکل او ویټرنری کالجونو کې د داخلي لپاره د اقلیت کوټه په زیاتوالي باندې لاکار نه دی شوی.
خیبر پختونخوا کې د کشمیر ډلو د اتحادی مشر هارون سربدیال په وینا ټول پاکستان کې خوشا 8 میلیون اقلیت وغړي دي چې پکې هندو مذهب سکھ مذهب او عیسائی مذهب منونکي د ټولو زیات دي. دغه شان خیبر پختونخوا کې د دیش میرا خوشا شپږ لکه ده. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د پښتنو ښځو او انجونو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیو نه
تاندې هیله.
د مشال ریډیو خبرونه کې بل ریپورت ته ورځو. د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزارت د جنکو زده کوونکو لپاره میاشتنۍ وظیفه مقرر کړې ده. میاشتنۍ وظیفه چې له 200 تر 1500 پورې د هغو زده کوونکو ته به ورکول کېږي چې د په تعلیم کې قابلیت وي. د یاد وزارت د تعلیم وزیر وایي د دې ګام مقصد یې میندې او پلرونو ته دې ته تیارول دي چې خپل لونه په سکولونو کې داخلي کړي. خو ځایي ولس وایي دغه پیسې دې زیاتې کړل شي. بلخوا غیر سرکاري ادارې وایي چې نوو سکولونو جوړولو په موجوده کې د سهولتونو برابرولو او نورو استادانو برتي کولو سره به ډېرې جنکۍ په سکولونو کې داخلي شي. تفصیل د اسرائیل مومن په دې رپورټ کې اورو.
د خبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزارت د جنکو زده کوونکو لپاره میاشتنی وظیفه مقرر کړې او په دې لړ کې یې 2.3 کروڑ روپۍ جاری کړې دي. د خبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شرام ترکه د مئی په 20مه خپل ټویټ کې ویلي دي چې دغه پیسې به د بونیر، چترال او صوابۍ په ګډون د صوبې په 6 ضلعو کې له تعلیمي پلوه قابلانو جنکو زده کوونکو ته ډېر زر ورکول پیل شي. البته نوموړي کومه دقیقه نیټه نه ده ښودلې. ترکه وایي چې دا پیسې به څه باندې 3000 ماشومانو جنکو ته تر یو کال پورې ورکړل کیږي. د پروګرام له مخې د شپږم نه تر اتم جمعات پورې زده کوونکو ته به د میاشتې پر سر 200 او د نهم او لسم جمعات ذهین زده کوونکو ته به 500 روپۍ میاشتنۍ وظیفه ورکول کیږي. ترکه وایي د دې ګام هدف میندې او پلرونه دې ته تشویقول دي چې خپلې لوڼه په سکولونو کې داخل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د خبر پختونخوا د بنیادي او ثانوي تعلیم وزارت وروستۍ شمیرې چې په 2019 کال کې خپرې شوې وې له مخې په دې صوبه کې 3 لک ماشومان چې عمرونه یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي له سکولونو بهر دي. د یاد وزارت له مخې په دې ماشومانو کې 80% جینکۍ او 80% هلکان دي. د مردان ضلع د تخبای محمد اقبال چې خپله 6 کلنه لور یې هم سکول ته ځي د حکومت پر یاد ګام خوشحاله دی. خو نوموړي په 29 مئی مشال ډو ته وویل حکومت ته پکار دی چې یاد میاشتنۍ وظیفه زیاته کړي.
لکه دلته د هر یو کور د یو میاشتې په هغې باندې لکه صرف د ترانسپورټ 2000-3000 د یوې ماشومې راځي.
اقبال زیاته کړه که یو ماشومه د چا په کور کې کار کوي او هغه د ورځې 200 یا 300 روپۍ ګټي نو د په خبره څنګه به غریب مور او پلار خپل لونه یوازې د میاشتې 200 یا 500 روپو لپاره سکول ته ولیږي. خو د مومند ضلع تفسیر مومند بیا په 29 مئی مشال ډو ته وویل چې د دوی په سیمو کې ډېر غربت دی او که هلته حکومت یوې ماشومې ته د میاشتې 200 یا 500 روپۍ ورکوي نو دا هم ډېرې پیسې دي.
دا یو پازیټیو اقدام دی او بل دی کې داسې ماشومانې چې هغه مالی ستونزو سره مخي او مزدوری نشي کولای یا په مزدوری نشي کولای مور پلار پی نشي کولای.
په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره د کارکونکو غیر دولتي ادارې پاکستان الائنس فار میتس اینڈ ساينس د پالیسۍ مشر عمر ورغزی بیا وایي چې د حکومت لخوا 3000 ماشومانو جنکو ته د میاشتې پر سر 2500 روپۍ ورکول د مسلې حل نه دی. دا وایي په خبر پختونخوا کې دا وخت شاوخوا 20 لک ماشومان چې عمرونه یې د سکولونو د تلو دي له سکولونو بهر دي چې پکې شاوخوا 15 اویا فیصده جنکۍ دي. عمر وایي دا ځکه چې د سکولونو او پکې د استادانو او نور اسانتیاو کمې دي. د یادې غیر دولتي ادارې د پالیسیو مشر عمر ورغزی په 29 مئی مشال ډو ته وویل که حکومت د ټولو سکولونو چاردیوارې جوړې کړي او د باتھرومونو په ګډون نورې اسانتیاوې پکې برابرې کړي او د زده کوونکو لپاره د ترانسپورټ بندوبست وکړي نو ډېری میندې پلرونه به پکې خپلې لونه داخل کړي.
چې خاص کر په قبایلي سیمو کې چې هلته کې خود اوبو او د بجلی سهولتونه بالکل نشته. باونډري وال بیا څه حد تک شته پکې او خو زیاته خبره ده چې استادان نشته. موږ سره فیمیل استادان په دې وخت کې لکه موږ چې کله خبره کوو د ټایبل ډیسټریکټ کې په دې وخت کې هم موږ سره 14000 استادان پکار دي.
مشال ډو د خبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شرام ترکۍ او هم د دې تعلیم د صوبایي کمیټې مشر او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي پختونیار خان ته په لسګونو واره فون وکړ خو هغوی زموږ فون پورته نه کړ. البته د ابتدایي او ثانوي تعلیم څانګې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې هر کال حکومت 3000 لک ماشومانو ته د 2.5 اربو روپو کتابونه وړیا ورکوي. دوی دا هم وایي د 2013 کال نه تر اوسه پورې یې 40000 سکولونو ته بنیادي اسانتیاوې ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو او خیر ښېګڼې ادارې یونیسف سږ کال په خپل راپور کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې څه باندې 600,000 ماشومان له سکولونو بهر دي چې پکې په دریو کې دوه برخې یې جنکۍ دي. دا اداره وایي په دغه ماشومانو کې 100,000 چې 5,000 یې جنکۍ دي ورته یې د صوبایي حکومت سره په ګډه وړیا تعلیم ورکول پیل کړي دي.
د اسرار العالم مومند د ریپورت سره د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د انیس اجمل نه د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان د حکومت مخالفه تحریک پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د جولای له 14 د حکومت خلاف د احتجاجونو د نوې لړۍ پیلولو اعلان کړی دی. بل خو د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری ویلي چې مولانا فضل الرحمان د خپلو محرومیو بدل له جمهوري نظام نه اخلي او مثبتو کارونو ته پام وکړي. د شمالي وزیرستان د همزنۍ سیمې اوسیدونکو ویلي که حکومت یې نیول شوي کسان خوشي نه کړل نو د میرامشاه وروسته به په پیښور کې هم احتجاج پیل کړي. احتجاج کوونکي وایي د مې په 19 په همزنۍ سیمه کې د سړک غاڼې د چاودنې او پکې د یو پوسی تر زخمي کېدو وروسته امنیتي ځواکونو ځایي کسان ونیول چې پکې درې هم لا په حراست کې دي. بلخوا یو امنیتي چارواکي ویلي درې بېګناه کسان یې خوشي کړل خو پاتې درېو په چاودنه کې د لاس لرلو اعتراف کړی نو ځکه بندي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس په بعد د سارنې ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر په غونډه کې پریکړه شوې چې د 10 او 12 کلاسونو امتحانونه به د جون له 13 نه تر جولای 19 پورې وي. البته په پاکستان کې چارواکي وایي چې په تیرو 14 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 55 کسان مړه شوي دي. د افغانستان حکومت د خیبر پختونخوا کې باید زلو د 12 پاس زده کوونکو ته په خپلو تعلیمي ادارو کې د زده کړو لپاره سکالرشپ یا بورسونه زیات کړي دي. د افغانستان د سرحدونو قبایلي چارو وزارت لخوا د قبایلي زده کوونکو ګمارل شوي استازي زیانمن حمیدي پر مشال ریډیو ته وویل چې دا د 200 سیټونو پروګرام د بې وسله قبایلي زده کوونکو لپاره دی. د کاپیسا پولیس وايي په تکابل سوالي کې په یو واده د هوان ګولې د لګیدو له بچ شپږ تنه وژل شوي او له زخمیان شوي دي. د پیښې سیمواري لا چانه ده بنلې او سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا حکومتي ادارو هغه تازه انټرنیټي حملې په لویه کچه ناکامه کړي چې په شک کېږي چې دا د روس استخباراتي ادارو د امریکا په اهدافو کړي دي.
انیس اجمل درته د دې ساعت تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس وخت شوی دی د هفتوارې خبرونې ته اندې هیلې چې زموږ همکاره فرخند اسد یې درته وړاندې کوي.
تاندې هیلې
اوریدونکو د نن په پروګرام کې د غږ یا جاخ په اړه خبرې کوو. د غږ رسم چې د پښتنو په سیمو کې لاډیر په خوانه دی. په جنوبي وزیرستان کې په داسې یو پیښه کې پولیسو هغه دوه تنه نیولي چې د یوې جنۍ په کور یې د هغې د رښتې لپاره ډزې کړې وې. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د جنوبي وزیرستان ځای مشران وایي د قبایلي زلو په خیبر پښتونخوا کې د زم کېدو سره اوس د غږ یا ژغ رسم تر ډېره حده کم شوی دی خو لا هم ختم شوی نه دی. اوریدونکو دغسې یوه پیښه د روان کال د مارچ په 8 نیټه په ټانګ کې وشوه چې کله د بیرمل تحصیل د رغزې سیمې دوه اوسیدونکو په ټانګ ضلعه کې د خپل کلیوال په کور ډزې وکړې. د دوی ماشومه لور یې له ځان سره بوتله او ویل چې په دغه جنۍ دوی غږ کوي او دغه بل چا ته نشي ودېدای. د جنوبي وزیرستان یو ځایي مشر ایڈوکیټ شیرپا او مسید د دغه پیښې په اړه وایي
دا په ضلع ټانګ کې شوی و چې باغې باندې کوم اسود غونډه کړې وه. یلکې په خبر نه هلته برامد شوله ملزم هغه ځینې برامد شو چې کوم پولیس والکس و چا کور کې شپه کړې وه هغه هم ګرفتار شو او چې کومه وړوکې بچې بوتلې وه پېښور ته هغه پېښور نه ګرفتار شول ملزم او دا بل پولیس وال چې کوم د پولیس او ضلع ټانګ کې و هغه مونږ گرفتار دي. نو هغه دواړه گرفتار شول. اجل کې میډیکل رپورټ هغه کې راغلی دی. میډیکل رپورټ یې هم وشو وړو کې ماشومه و 11 سال و. نو هغه بیا واپس کور ته خپل پلار ته مور ته هغه مور یې هسپتال کې ده پېښور کې ده هغه باندې درې ډزونه کړي وو د یو ورین بخپا یې ماته وه.
The
ځای مشرانو او پولیس چارواکو مشال ریډیو ته د دغه جنۍ عمر د 11 کلونو نه تر 14 کلونو پورې وښود. د جنوبي وزیرستان پولیس وایي د مئی په 13مه یې هغه دوه تنه ونیول چې د برمل تحصیل د رغزۍ سیمې د دغه ماشومې چې زینب بیبي نومېږي په کور یې غږ کړی و. د پولیسو تر مخه د دغه پیښې لومړنی تحقیقاتي راپور یا اف آی آر د مارچ په نامه درج کړل شوی و او پولیس له هغې راهیسې د دغو تنانو په لټه کې و. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر ډی پی او شوکت علي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په دې تیر نږدې وخت کې دا په جنوبي وزیرستان کې داسې اومه پیښه ده.
بالکل دا موږ چې راغلو غوړو کې دا ډېرې زیاتې وي. دا زموږ په سعود افغانستان کې اومه 7 پرچا ده چې موږ دې کوه باقي شپږ چې شوي دي هغې کې ملزمان گرفتار دي او څه خبره ده چې هغې ته های کورټ هم بیل ورنه کړو. په دې باندې بره عدالت هم ډېر زیات په دې رد سم غوټه کېږي. دا خو ډېر غیر انساني غیر اخلاقي غیر شرعي او غیر قانوني کار دی چې په زوره باندې وتړل دا جنۍ به زما وي. نو هغې کې پتاول شو چې زموږ هغې اف آی آر ورکولو سره گرفتارو سره دا فایده وشوه چې دا رقم ډېر زیات کم شو. دا کیس بیسیکلي شوی دی په مارچ کې او دا اوس د مئی ده تقریبا. هغې نه بعد بل نه شوی خو د دې نه مخکې ټوټل اووه کیسه شوي دي او اووه واړو کې تیاری کړي دي او اووه واړو کې گرفتاره وي. شوه خیره
شوکت علی وایي د زینب بیبي په کیس کې نیول شوي دواړه تنان به اوس عدالت ته وړاندې کولی شي. نوموړی وایي د سیمې پولیس د داسې پیښو خلاف سخت قانونه پورته کوي. اخوا د برمل تحصیل د یوې بلې سیمې اعظم مرسک د پولیس تھانے محرر حلیم مرجان مشال ریډیو ته وایي چې داسې پیښې اوس که څه هم له پخوا کمې شوې دي خو بیا هم رپورټ کیږي او لا دغه رسم نه دی ختم شوی.
دا اعظم مرسک بالکل ناراضي دا کیږي. پولیس بیا چرایږي. پولیس دو دغه باندې مونږ یې فایان هر درج کوو. ځګانې هغې مونږ دا اونچ بیا عدالت ته پیښ کوو. بالکل واقعیت کیږي. بس خدا ډز نه مزه اوسې ډز یو کی وای شهر ده ما دا کله ډز نه وو
قبائلی ضلع چھ درد لسم کال پومائی میاش کی د خیبر پختونخوا برخہ جڑ شوی تحسیم خلق وائی دغل طلح ہم دغد رسم شتہ خود بھی کوشش کبھی چھ دغا دود خلاف پولس کے پوہا پیدا کری دا چی دیو چا پکور غد کول س مانا لری پ اڑئی د جنوبی وزیرستان یو مشر شیر پاؤ مسیت وائی
یو جنے دا پک بنے یو الگ یو کاس پلاک تھا یا مثال چاہتا وہ نہ ہوتی چپ دے جنے ما جگ دے چوک داغ سرا وہ دو منگ نیو نے کی نو آگا پابند سی نو اگر پوا جا بنے دے مجبورے نہ ایف سی آر پتے جرگے مرا کے دلے نو داغا چونکہ غلط آر وہ شریر غلط وہ قانونی غلط وہ
تاندی ہلی
دا پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هلي.
د جنوبی وزیرستان د شکتوی سیمې یو ځای مشر او مدني فعال سید انور مسید مشال ریډیو ته ویل پخوا به داسې پیښې زیاتې مخې ته راتلي خو اوس په اولس کې د دې رسم په اړه پوهه تر یو حد راغلې ده. نوموړی وایي لا به وخت اخلي چې خلک د یو بل پر بنیادي حقونو او قانون پوه شي.
چرتم ندی شوی ودا چې کیږي هم نه او کا وشي هم چرته په دانه خاصه نو چې کوم جړې سخت ریاکشن کوي هغه کاپ نشي برداشت. ما دې روايا ما دې راکو کومو کې ارتا چې سب کا
اور ریزن کو تاسو د مشال ریډیو ته دی هلی پروگرام ته اوکی
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د ریډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو مونږ په پښتنه ټولنه کې د غږ یا ژغ په رسم خبرې کوو. د واڼې نه د عوامي نېشنل ګوند یو سایه مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وایي د غږ له وجې زیاتره وخت جنکو او خوځ ژوند له کړاوونو او ستونزو سره مخامخ شوي دي. د نوموړي په خبره پخوا چې به کله داسې به پېښه وشوه نو د مخالفې کورنۍ سړو به بیا د بدل اخیستو لپاره د هغو سړو د کور په جنکو غږ وکړ چې وړاندې د دوی د کورونو په انجونو غږ کړی وو او له داسې کولو سره زیاتره وخت د ښځو ژوند اغېزمن شوی دی. ایاز وزیر دا هم وایي د غږ له پیښو متاثره جنکۍ زیاتره وخت په کورونو زړې شوي هم دي ځکه چې د داسې جنکو سره بیا څوک واده نشي کولی. خو نوموړی وایي اوس د قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا کې له ورګډېدو سره د غږ په رسم کې تر یو ډېره حده کمې راغلي دي. د غږ رسم نه یوازې په قبایلي ضلعو بلکې د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو او بلوچستان صوبه کې هم شته. د خیبر پښتونخوا حکومت په 2013 کال کې د غږ د رسم خلاف یو قانون هم منظور کړی وو. د صوبې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي عائشه بانو یې په اړه وایي
د غږ د دې قانون په مطابق چې کوم دی تک یو کس د دې غږ ولکیس کې اونې ولې شي نو هغه تقریبا 3-7 سال پورے یا 3-7 سال پورے داغی بندے جیل دے اور دے سر سر چکم دے دا 5 لاکھ روپے پورے دے دے کے جرمانہ ہم شتا دے اور کدس یو کس چاو سرا امداد کڑی وی یا چاو سرا فسیلیٹیٹ کڑی وی یا چاو سرا سمدد کڑی وی پدس قسم جرم کے نو آغی دا پارا ہم سزا پدے کی شتا دا.
عائشہ بانو وائی دا غگ یا جا خط رسم پا پی خوکے سزاگان سختی خودل شیو دی نوزک اوز پا دا سپی خوکے کمی لیدل چی دی
چی دس قسم رسومات خدمات چکم دی آغی با زمانگ پا معاشره که او خاص طور بنی دا نیو مج ڈسٹرکس که چکم اس بینا کی گی آغی علاقو که دا رواج لگ زیادو او تا سبدام پتوی چه تقریبا 2013 نتر او سپوره دا زمانگ دا غقوالا چه سمره هم کیسی زو پا غی که کافی کمی را غلی دا نو دا تا سپتا دا چه زمانگ پا معاشره که دا شه او خاص طور بنی دسی علاقو که دا رواج د دې ډیر زیاتو خو چې کله زموږ د لیجیسلیشن شوی دی او خاص طور باندې د دې د سزاګانې دومره سخت دي نو د دې د وجې نه د دې په کیسس کې د غږ کیسس کې کافی کمی راغلې ده. یو چې کوم ډیره ضروري هغه دا ده چې د دې کوګنیزیبل دی دا کیس دا چې کوم قسم د غږ والا د دې چې کوم هغه دی او بل دا نان بیلیبل یو افینس مطلب چې تاسو په دې کې سلا او دې کې روغه گنجائش تاسو نشته د پکې څنګه چې نور کله کیسس کې چې کوم زنانو سره ریلیټډ کیسس بي تاسو ته پته ده چې هغه اکثر دی پریشر واچوي او دی روغ جوړه پکې وکي نو دی کیس کا یوزل د دې باندې اف آی آر کړ شي نو هغه کې بیا د دې د روغ گنجائش هم پکې دی نه دی ورکړې شوی پکې.
تاندې هیلې
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
لري کنده زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دي
سې پټي اوس زما کا وسه هر څه غره نه ټول تیلي
زه باقاعده الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کوم دین زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
ل مشال اړيونه
تاندې هلي
اوریدون کو تاسو په جنوبی وزیرستان کې د غاګ یا جخ د رسم په اړه تفصیل اوریدو چې په داسې یو ورستۍ پیښه کې پولیسو دوه هغه تنه هم نیولې دي چې د یوې جنۍ په کور یې د هغې د رښتې لپاره ډزې کړې وې. په دې اړه د تا نهلي په راتلونکي خپرونه کې هم معلومات ترکو. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. ته خدای په امان.
لو فرخنده اسد سرمو تاندې هلي خبرونه واوریده او اوس بوریوال کاکړ یو بل هفتوار خبرونه قانوني لارې وړاندې کوي. راځي چې په ګډه واورو.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو نیزه خبرونه اوري. زه بوریوال کاکړ مو د کوربه په سر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې بنیادی انساني حقوقونه څه ته وایي او د پاکستان په آئین کې د دې ملک اوسیدونکو ته کوم بنیادی انساني حقوقونه ورکړل شوی دي. پر دې به هم خبرې کوو چې د اساسي قانون یا آئین لمخې په ملک کې د میشتو خلکو ذمہواری څه دي. د دې پښتني جواب هم لټو چې په بنیادی حقوقو او ځمواریو د ولس خبرول ځمواری د ریاست او کنه ولس به په خپل هم په دې ځان په هوی چې دوی پر ریاست څه حقوقونه لري او ریاست له دوی څه غوښتنې لري. د دې هر څاوریدو ته د خبرونې ترپایا را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو شایي په بیا بیا د بنیادی بشري یا انساني حقوقونو نوم اوریدلې. د نړۍ د نور هیوادونو په څیر د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې هم د ملک هر وګړي یا شهري ته یو شمیر بنیادی حقوقونه ورکړل شوی دي. قانون پو عبدالرحیم وزیر وای هر ملک یو آئین لري او هغه آئین د ولس او ریاست ترمنځ د دې تړون معنی لري چې ګواکې ریاست به د خپل وګړو حقونه خوندي ساتي او وګړي به آئین کې ورته ټاکل شوی ذمہواری پوره کوي.
آئین هغه شی دی چې مطلب د یو ملک یا ریاست او د دې کم خلک دی رایا ده دغه په منځ کې یو تړون دی او معاهده ده. نو په هغه آئین کې دننه بشري حقوق یو ځان ته یو چیپټر دی. یو پورا کدې امریکای آئین وګوره کدې برتانیا وګوره کته د فرانس وګوره کته د ټولو ملکونو آئین وګوره نو تاسو بنیادی انساني حقوق یو ځان ته څنګه ده.
ایډوکیټ سمیولا وای دا هغه حقوق دي چې دا یو انسان له زیږیدنې سره سم هغه ته حاصل وي او دا د ټولو انسانانو لپاره برابر وي.
بنیادی بشری حقوقونه یا دې ته چې موږ په عامه ژبه کې بنیادی انساني حقوقونه ویلې شو، دا هغه حقوقونه دي چې کوم د یو انسان سره لکه مطلب انهیریټیډ پیدایشي هغه حقوقونه چې کوم یو انسان ته حاصل دي او په دې بنیاد ورته حاصلي چې هغه کس چې کوم یو انسان دي. نو چونکې د دې الفاظو نه هم دا واضحېږي چې دا هغه حقوق دي چې یو انسان ته په دې وجه حاصل دي چې هغه د انسانانو د کمیونټي سره تعلق ساتي یا د انسان د معاشرې سره تعلق ساتي. او دویم د دې وضاحت کو زه دا وکم چې دا هغه قسمه حقوق دي څنګه چې د یو انسان مختلف اعضا لکه سترګ، دارنګ، غوږ، لاس دا د انسان د وجود سره تړلی دي. نو په دې قسمه دا بنیادی بشري حقوق چې کوم دي دا هم د انسان د وجود سره تړلی دي، دا د انسان د وجود نه جدا کېدای نشي.
ایډوکیټ سمی اولا د بنیادی بشري حقوقو بیلګې یا مثالونه داسې وړاندې کوي
لکه بنیادی انساني حقوق چې کوم دي دا غیر د ټول نړۍ به حق چې کوم دی یو انسان دی هغه تمنګ د عین په جبه کې زموږ لیکلی شي رائټ ټو لایف د ژوند حق جو انسان ته د ژوند حق حاصل دی. به دا غینه بعد چې کوم دی انسان ته د روزګار حق حاصل دی، انسان ته د معاشرتي ژوند حق حاصل دی، انسان ته په معاشره کې د اسوسییشن چې ویل شي ګروپ یو تنظیم سازي حق حاصل دی، انسان ته د روزګار حق حاصل دی. درنګ انسان ته چې کوم یي مختلف قسمه حقوق دي چې زمونږ د آئین تقریبا د آرټیکل 890 تر آرټیکل 29 پورې دا وی کور کړی دي چې هغه کې د تعلیم حق دی، هغه کې روغ صحت حق دی، هغه کې چې کوم دی د پرایویسی حق دی چې کوم د انسان یو پرایویسی دی، هغه کې د انسان د آزاد حرکت حق دی لکه انسان یو ځینې بل ځای ته تللی شي، هغه کې د انسان د پیشې حق دی چې انسان یو پیشه اختیارولی شي کومه پیشه چې کومه هغه غواړي چې هغه د قانون په چوکاټ کې دننه وي، هغه کې انسان ته دا حق دی چې هغه څه عقیده نظریه ولري، هغه کې انسان ته دا حق دی چې هغه د خپل ملک د حالات واقعاتونه هغه ته پوره معلومات ورکړي شي، هغه انسان
ته دا حق دی چې هغه د خپل اظهار رائے ازادي کولای شي. ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر وای د پاکستان د دری اویم کال په آئین کې شاوخوا شل شکونه یا آرټیکلونه د بشري حقوقو په اړه دي.
بنیادی انسانی حقوق په دې پاکستان کمر شو کمل کې ژوند کوونه په دې کې دا آرټیکل اتم نه رواني ساده اتويشتم آرټیکل پورې نو پدې کې دا د بشري حقوق سره دا آرټیکل دی. نو پدې کې مختلف آرټیکل دی چې په دې کې تاسو ته مطلب د ساسو د ژوند ضمانت درکوي چې ژوند بس تاسو نه بغیر د یو آئینی او قانوني لارې بغیر ماورای عدالت تاسو نه څوک د ژوند حق نشي اخستلای. تاسو که فرض کا په یو ځای کې چرته تاسو خلاف چا کیس وکړو ریاست وکړو یا بل کس وکړو او تاسو ته چې کومه دا عدالت کې یو مکمل ویژي وکیل دلیل اپیل تبا یو فیر ٹرائل یو دام تا ته یو حاصل دی کنه. او د دین علاوه دا دی چې مطلب ته چرته بزنس کوي د ملک په دې ملک کې چې تا ته شناختی کا شناخت درکړې شناختی کاډي درکړې د پاسپورت در سره دی ته د ملک شری ته د دې ملک په کوم ګټ کې هم چې ته بزنس کوي کسو کرېډ یو دا لاس ولا رېډې لګوي کسو دکان لګوي یا د سبل د سکار وي نو دې هغه آزاد دی چې په کوم ملک کې دا خپل یو کاروبار وکي د خپل خوشې خپل بل بچو ته روزي وګټي.
د پاکستانی آئین د بشری حقوقو په برخه کې تر ټولو لومړی دا ژمنه سوې ده چې ریاست به د وګړو سلامتیا باوري کوي. ایډوکیټ سمی اولا د آئین د آرټیکل داسې تشریح کوي.
دا زمونږ د آئین د آرټیکل 9 لاندې کور کیږي او آرټیکل 9 او چې کومي هغه د دوو شیزونو ضمانت ورکوي چې یو بد انسان ژوند چې کومي محفوظي او دویم بد هغه ازادي محفوظي. دا نو د ژوند چې کوم مقصد دی مطلب دی دا وخت تر وخت سره چې کومي د دې مطلب او مقصد واضح کیږي او مزید هغه کې وسعت پیدا کیږي. په ساده الفاظو کې خود یو انسان چې کوم ژوندګي دا هغه تحفظ چې کومي د ریاست ذمہ
خواري کې دي شي خو موجوده وختونو کې د دې اغه تشری چې کوم د ماتاس څنګه ویلې چې وخت په وخت سره پدې کې توسي او یا وسعت پیدا کیږي. لکه زه به یو مثال تاسو ته درکمه، د پاکستان په سپریم کورټ کې یو کیس فایل شو په 1994 کې رپورټډ دی، لکه پی ایل ڈی 1994 سپریم کورټ تقریبا 693
له نموري میو پوښتل چی یو عام وګړی به د ژوند په حق څنګه پوهیدای شي، یعنی د پاکستان آئین تر کومه حده د یو وګړي د ژوند خوندي کولو ضمانت ورکوي؟
نو د دې ټول د ژوند حق چې کوم دی، د دې تحفظ نه مطلب دا دی چې د ریاست د ذمہواری ده چې انسان ته د ژوند تیرولو لپاره هغه برابر زمينه چې کومي هغه مطلب انوایرمنت یا ماحول چې دی هغه برابر وساتل شي، او په دې معنی هیڅ قسمه مطلب د بهر نه چې کومي صدا سي تجاوز ونه کړی شي. نو د یو عام انسان لپاره د ژوند حق ما پیژنګلو لپاره بنیادی خبره دا ده چې ژوند صرف د روح او د وجود اغه رشته قائم ساتلو نوم نه دی د آئین لاندې، بلکې د ژوند مطلب دا دی چې د انسان هغه بنیادی چې کوم ضرورتونه دي. لکه تاسو چې ما څنګه وضاحت وکړ چې آرټیکل 9 زموږ د کانسټیټیوشن چې کوم دی اگر دې خبره وضاحت کړي، پاغه کې د دوال پاس کور کړی دی چې یو لایف دی او لیبرټی دی، زندگی دی او ازادي دی، او دا ډېر ډېر وسیع مفهوم لري. مطلب د زندگی مفهوم هم ډیر وسعت لري او د ازادۍ مفهوم هم ډیر وسعت لري.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای د پاکستانی آئین په دې آرټیکل کې یوازې د انسان د ژوند خوندیتوب خبره نه ده، بلکې په دې کې د هر هغه څه د حفاظت ژمنه یا وعده سوې ده چې د یو انسان له ژوند سره تړلې دي.
په آئین کې بالکل دا ویل شوی دی، آرټیکل 9 یا ماده 9 چې کومه ده، سیکورټی آف پرسن، یعنی د شخص چې کومه سلامتی ده. نو شخص زمونږه د پښتو کې د شخص چې کومه معنا کوو، په انګریزي کې د دې معنا دا نه ده، ځکه چې په قانون کې پرسن په پرسن کې بیا لایف هم رالی، لایف هم راځي مطلب ژوند هم راځي، او د ژوند سره تړلی مال هم راغی، د ژوند سره تړلی عزت هم راغی، د ژوند سره تړلی هر ازادی، دا ټول سیزونه چې دی دا بیا ټول په پرسن یا شخص فرد کې راغلل.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای په آئین کې تر نور څوړاندې د انسان د سلامتیا ژمنه له همدې کبل سوي دا چې د انسان ژوند تر نور څه ډیر ارزښت لرونکی او قیمتي دی.
نو دا د ریاست په ټولو ناول ذمہواری ده، ځکه چې کله ریاستونه دي او که دنیا په مختوم را ادارې جوړ شوې دي، د دې په ټولو ناولنۍ مقصد دا دی چې د انسان ژوند چې دی هغه په د معیار طرف ته بوزي، هغه مطلب سسټینبلټی پکې راولي، هغه قائم او دائم وساتي او ښه طرف ته بوزي. نو دا بنیادی د ریاست د وجود وجه هم دغه ده.
ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په آئین کې د انساني ژوند د خوندیتوب لپاره د ورکړل سوی ضمانت پاړه وای چې کچیر یو کس جرم کړی وي هم نو هغه ته به سزا عدالت ټاکي. دی وای لا یو فرد څخه د ژوند حق اخیستل یعنی وژلو حق نه یو کس لري او نه هم د ملک کومه اداره لري.
هغه ژوند د دنه یو نه یو فرد وای دا خسته شي نه ریاست خسته شي نه د ریاست یو اداره، هغه که پولیس ته هغه که بل کوم یو مقتدره اداره ده، د یو کس باندې بې ځایه څوک لاس نه شي اچولای تر دې پورې چې مطلب لکه د لسم نمبر پسې آرټیکل چې کوم دی نو آب یې دا وایي چې سیف ګارډ از ټو اریسټ اینڈ ډیټینشن، لکه یو سړی که ته اریسټ کوې هم یو سړی که ته نه شي هم په ده باندې یو الزام دی. هغه طریقه کار دا دی چې عوام ته په غیر قانوني طریقه کار باندې نشي اریسټ کولای، د د کور د ټکری د کور چار دیواری د دې شیونو په قانون کې ډیر زیات تقدس دی، دی غیر فرد واحد به د دې شی هم ډیر زیات خیال ساتي.
ایڈوکیټ سمی الله وای په آئین کې د ریاست او ولس دواړو لپاره د حقونو او ذمہواریو چوکاټ یا حد ټاکل شوی دی. د ده په وینا لکه څنګه چې پر ریاست لازمه ده چې ولس ته حقونه ورکړي او د هغوی ساتنه وکړي، همداسې ولس دې ته تړل شوی دی چې د ریاست لپاره به خپلې آئینی ذمہواری پوره کوي.
آئین دا ذمہواری پر ریاست باندې اړولې ده چې هغه به چې د شهري سره د قانون نماورات سلوک نه کوي، خو د دې سره سره آرټیکل پنځم چې دی زمونږ د آئین هغه د شهري نه دوه چیزونه غواړي. اولنۍ خبره خدا غواړي چې هغه به د ریاست سره وفاداري، او دویمه خبره دا ده چې هغه به د ریاست چې کوم قوانین دي او د ریاست آئین دي، نو د دې دواړو ته به دا تابعداري به کې، مطلب د ریاست قانون او د ریاست آئین به مني. نو د شهري بنیادي ذمہواریانو کې دا راځي چې هغه د ملک سره وفادار اوسېږي او ورسره ورسره د ملک د آئین او د قانون احترام هم وکړي. دا زمونږ د آئین چې کوم آرټیکل پنځم دی دا هغې لاندې زمونږ د ملک د یو شهري د هر قسمه شهري چې هغه کوم ځای کې اوسېږي، د کومې علاقې سره تعلق ساتي، د کوم نسل سره زبان سره تعلق ساتي، دا هغه دا ذمہواري ده چې هغه د آئین او د قانون احترام شي، دا وساتي او د خپل ملک سره وفاداري وښایي.
ایڈوکیټ ہدایت وزیر وای که څه هم دا د ریاست ذمہواری ده چې ولس به په بنیادی بشری حقوقو او ذمہواریو خبروي،